فډاګه کړی دی. د دې ګام هدف د هغو اندیشنو لري کول بل سوی دی چې ګواکې ایران د دې تړون له اصولو سرغړونه کوي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړی ده.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري خپل اندېخنې لري کولو لپاره ټولګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ټولګوندیز غونډې مشري دي وزیر اعظم نواز شریف په خپل وکړي چې د خپل اندېخنو سره سره مثبت تجویزونه هم ورکړي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت سی پیک اقتصادي پروژې په حق لا یو شمیر متبادل تجویزونه ورکړي هم دي چې کم نه کم لګښت سره د پروژې نه زیاتې ګټې تر سکی دی شي. ورسپان علی کی کټول ګوندی ز غونډه د خیبر پختونخوا اندېخنې لري کول لپاره ګټوره ثابتېږي. نو په کار ده چې دا راو بلل شي سکا دی پروژې په حق لا کوي صبح هم څه اندېخنې ولري نو دینه هغه ګټه نشي تر لاسه کیده د کوموچی حکومت تملري. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لوجه زپلې شوی خیبر پختونخوا د منځنی اسیا ملکونو لپاره د یوې مهمه دروازې حیثیت لري. خدا هغه وخت ګټوره ثابتې دی شي چې کله دلته صنعتي حل زلتا ود ورکړي شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک د کومو سړکونو نشاندهي کړې ده، په خاص توګه د ګلګیت نه تر چترال او چکدرې پورې. نه صرف دا لاره محفوظه ده، بلکې په دې لاره تجارت له وجبه ټول ملکن ډیویژن، مردان ډیویژن او پېښور ډیویژن ته ګټه ورسي. ورسپانې لیکي که حکومت د خیبر پختونخوا په دې تجویزونو عمل وکړي نو دا شان به د پروژې له وجې د فاټا په شمول د ملک ټولو صوبو ته یو شان فائده ورسي. جنګ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري یو نیم کال وروسته ملک ته راتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي که ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړو نو پاکستان یو ترقی کوونکی ملک جوړېدای شي. ورسپانه لیکي چې په جمهوریت کې حکومت او اپوزیشن د یو موټر دوه پایاګانې وي. حکومت د خپل منشور مطابق کار کوي او چې کوم ځای کې ترې څه غلطي کیږي نو اپوزیشن یې نه صرف نشاندهي کوي بلکې د هغې احتساب غوښتنه هم کوي. ورسپانه لیکي چې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په ملک کې د تیرو نه کالو راهسې جمهوریت ته وده ترلاسه کیږي نو دا نور مضبوطولو او مستحکم کولو لپاره ضروری ده چې ملک کې د رواداری سیاست وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این خبری شبکې په یو لیکنه کې پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا د پاکستان نوی قانون به په دې ملک کې د میرمنو له ژوند یره ختم کړي او کنه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د ایربس نومي کمپنۍ لخوا ایران ته د ورکول کېدونکو سلو الوتکو په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ یې لنډیز تاسو ته دروروي.
سی این این خبری شبکې لیکلي چې په پاکستان کې تیر کال د غیرت په نامه تر زرو زیاتې میرمنې وژل شوې وې. د شبکې په لیکنه پاکستان بلاخره د دې لپاره یو ښه ګام پورته کړی چې له قبایلي او کلتوري رسمونو سرچینه اخیستونکې دا مسله هواره کړي. د دې نوي پاکستانی قانون له مخې به د غیرت په نامه میرمن وژونکې یا وژونکو ته لږ تر لږه 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. لیکنه زیاتوي چې تر دې وړاندې ډیر قاتلان له دې کبله بېله سزا خوشې کېدل چې د وژل سوو میرمنو د کورنیو لخوا به وبخښل سو. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو وایي چې د غیرت په نامه وژنې پای ته رسولو لپاره لا هم ډیر څه کولو ته اړتیا ده. د دوی په وینا په کار ده چې په پاکستان کې د دې روایت ختمولو لپاره کار وسی چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې ټول واک او اختیار د نارینه وي. میرمنو ته د سرپناه ورکوونکې د ستک په نوم ادارې مشرې سبا شیخ سی این این خبری شبکې ته ویلي چې دا قانون باید هغه کورنۍ وویروي کومې چې د خپلو لوڼو د وژلو اراده لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله لیکنه کې کښلي چې د ایربس په نوم کمپنۍ ایران ته د یو تړون له مخې سل الوتکې ورکوي. ایران او په اروپا کې الوتکې جوړونکي کمپنۍ ایربس د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوی تړون پر ایران د کلونو تر بندیزونو وروسته ډیر مهم ګام بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې ایران له بوئنګ نومي امریکایي کمپنۍ څخه هم د اتیا الوتکو اخیستلو لپاره تړون لاسلیک کړی و. نیویارک ټایمز لیکي چې د بوئنګ لخوا ایران ته د الوتکو ورکړه په لسیزو کې یوه لویه تجارتي سودا ده.
ورځپاڼه لیکي د ایران لپاره د دې الوتکو اخیستل له دې کبله ممکن سو چې تیر کال د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي تړون وروسته له ایرانه بندیزونه لرې کړل سو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ډیورنټ کرخې او گاونډو هیوادونو ته د بیدونکو اوبو په سر بحث د افغانانو بشري حق دی نو باید کوم هیواد ترې خفه نه شي. هغه د افغانستان نوین څیړنیز مطالعاتي مرکز پرانیز غونډې ته چې د هیواد د اوبو او پولو په برخه کې څیړنې کوي ویل افغانان ډیورنټ کرخه په رسمیت نه پیژني او له پاکستانه د انګریزانو د ځایناستې هیواد په حیث غواړي چې د افغانانو درد درک کړي. په ورته وخت کې د یاد بنسټ مشر عبدالله هیواد وایي چې د هیواد ستونزو ته په کتو ضروري ده چې د ملک اصلي پولې او د اوبو حق په کره ډول معلوم او په اړه یې عامه پوهاوی ډیر شي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د هیواد د پولو په تیره بیا د ډیورنډ کرښې او اوبو څخه افغانانو ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې دي. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته وویل په دې اړه بحث د افغانانو انساني حق دی او په اړه یې څېړنې د وخت اړتیا ده. ښاغلي کرزی د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو او اوبو په اړه څېړنې کوي وویل له پاکستانه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو دریځ درک کړي.
زمانه کې خط تحمیل شد بر افغانستان پاکستان وجود نداشت. یعنی باز حکومت پاکستان در مورد
هغه وخت چې پر افغانستان دا کرخه تحمیل شو پاکستان موجود نه و. نو په دې برخه کې د پاکستان له حکومت څخه ګیره نه لرو، ولې د انګلیس حکومت د ځایناستي په حیث له هغوی غواړو دا موضوع چې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې درک کړي. دا د پاکستان سره د دښمنۍ په معنی نه ده. هیله لرو چې پاکستان په دې پوه شي چې ډیورنډ کرخه په افغانانو او د دوی په ځمکه د انګلیس لخوا په زور تحمیل شوې او د سیمې خلک سره بیل کړي دي.
ښاغلي کرزی زیاته کړه چې په هیواد کې دننه له اوبو څخه د استفادې د څرنګوالي په اړه هم باید ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره تفاهم ولري او پوه شي چې افغانان د یو ملت په حیث د پرمختګ حق لري. افغان چارواکو هم له دې وړاندې په دې اړه ویلي چې په ډیورنډ کرخه باندې بحث د حکومت نه بلکې د ملت صلاحیت دی او د شته پولو ټینګه ساتنه کوي. د اوبو په اړه بیا جمهور رئیس غني په هیواد کې دننه د څه باندې 60 بندونو د جوړېدو ویلي او ټینګار یې کړی چې ګاونډیو هیوادونو ته به د هیواد اوبه نورې هسې بې ارزښته تویی نه شي. د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد وایي چې د افغانستان د 60 کیلومترو پولو څخه پرته نورې پخوانیو استعماري هیوادونو ټاکلې او د هیواد 50 میلیارد متر مکعب اوبو په وړیا ډول ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. ښاغلی عبدالله وایي چې که د ګاونډیو هیوادونو سره د پولو او اوبو موضوعات حل نه شي، افغانستان به کله هم له اوسني وضعیت ونوځي.
اگر ما مشکل سرحدات او آبهای خود با ایران و پاکستان و
که موږ له ایران، پاکستان و نورو ګاونډیو سره د پول او اوبو ستونزې حل نه کړو، په همدې وضعیت کې هم داسې پاتې کیږو. نو ځکه زموږ هیله ده چې د دې موضوعاتو د دایمي حل لپاره کار وشي او دا موضوع په نړیوالو کنفرانسونو کې هم یاد شي.
هغه وایي چې که ګاونډیو هیوادونو ته بیدونکو اوبو د اوسنیو قوانینو له مخې حساب شي، افغانستان هر کال له پاکستان او ایران څخه تر 100 میلیارد ډالرو زیات عاید ترلاسه کولی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعې ورځ په مازیګر د خوست په یو لرې کلیواله سیمه مندوزو کې یوه ادبي دستوره او مشاعره جوړه شوې وه. د دستورې او مشاعرې ته له خوست ښار نه هم یو شمېر مشران، شاعران او مدني فعالان ورغلي وو. د ناستې ویناوالو په کلیوال چاپیرچل کې دا ډول ناستې ګټورې وبللې او زیاتولی چې په دې سره نوي ادبي استعدادونه راسپړل کېږي او په خلکو کې د ټولنیزتوب او صف وده کوي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
یاد ادبي ناسته او مشاعره چې د خان مندوزی په کلي کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ او تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولېدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بندرونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ.
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چېرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې، نیم جرب ځمکه، پنځه بیسوې ځمکه، درې بیسوې ځمکه د یوه فرهنګي مرکز دپاره وقف کړي، زه فکر کوم چې دا به د منوزیو دپاره، د خوز دپاره او د سړبند ادبي ټولنې دپاره ډېر لوی کار شوی.
په دې ادبي دستوره کې کره کتونکي فریدالله قربان هم د خوست ادبي پرمختیاوې وستایلي. فریدالله قربان ګډونوال ته خپل یو شعر هم واوراوه.
خدای خود وکړي له غبار چې ملار خالي وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونې کاروبار خالي وي، او د بلتانه د کیفیت تصویر د مو ګورا لکه چشپوی خلق تللی وی او خار خالی وی. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دی، یو چې الفاظ نه وی د شعر بل څنګ لیار خالی وی.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر صدارنګ دی د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګي ګما او زملمای کدی تپت یاره دا، تاب نه لرم و هم لاس او خې تپت یاره دا، دا زړه می د سینې څخه به هر وی پدرازاوی د خدای د پاره مرزه د شپې ته پتیاره ده.
مدني فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخار ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ل نظر چې دیار يم وتلای، لکه ستورای ل مدار يم وتلای، ستا د ظلم له هجومه نویریګم، ابراهیم يم ال نار يم وتلای، او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم، که د ژوندو لکتار يم وتلای.
قیمت ولید الباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېر غریبۍ را سره پاتې نشوې، رانه به قدر شوې ځواني را سره پاتې نشوې، چې وخت د ګټه وو لاسونه به د غبرګ جګول، اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو لسر، بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
دی یادونه ورده خوست د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر، هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوست غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږدنه کلونه د لغاتو مقابلې یا شوری، غرنۍ سندرې، ملي نندارې، اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوست د سیمې کلتور مشهور کړی دی.
د نجیب الله لوخیل رپورټ تاسو اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګه. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام تړون چې په دې کې به د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان ضلع په اړه معلومات واوري. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ډیرا اسماعیل خان د جغرافیا او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونه پایل د ډیرا اسماعیل خان له جغرافیا او هلته لمیشتو قبیلو کو. لیکوال ثنا الله شمیم د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي.
د ډیرا اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقه د دریا خان، له دریا خان سره یو علاقه د بکر او د ملور پریواته تا د ټاک ضلع د ټاک لاغه سره وانه دی. دور سویل علاقه تا د ډیرا اسماعیل خان چې کوم دی داغه دور اوسترانی پراته دی په کوم باندې او د رمکو علاقه دا په پنجاب علاقه دا او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر مشهور دا ډیسټریکټ دی.
سنا الله شمیم د ډیر اسماعیل خان د جوړښت پاړه وویل
ډیر اسماعیل خان دا ډیسټریکټ دی. ډیر اسماعیل خان خو مین شهر دی خو د ډیر اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی یو کولاچی دا یو پرووه دا یو تحصیل پهاړپور دی یو تحصیل درابر دی. دا درابر اول د کولاچی سره اوس دا څلور پنځه کال اول د شپږ کال اول داسې د خپل تحصیل چینو کړی دی. دا دغه مین شهرونه دي د ډیر اسماعیل خان.
نوموړي وویل په ډیر اسماعیل خان کې د پښتنو تر څنګ یو شمیر نور کامونه هم ژوند کوي.
په ډیر اسماعیل خان ښار کې دا تقریبا 80% پښتانه اوسېږي. اول نن دلته ډیر زیات د 1983 کوم مردم شماري سره هغه وخت درې اتیا دا مردم شماري کې پښتانه وو او اوس هم خپل څه نوې تبر رسیدلي نو ډیر زیات پښتانه دلته اوسي. او په پښتنو کې کوم قومونه دي هغه دلته مروت دي. اوس وزیر مسعود د ټریبل هم ډیر راغلي دلته ګډپور د دې ضلع تحصیل کولاچی یو قوم دی. دا ډېر غټ قوم دی دلته دی دلکې مروت څخه دلته مروت راغلي دي هم دلته ډېر اوسېږي لګیا دي دلته بېټنی اوسېږي. دلته نور ډېر د پښتنو قومونه دي خو سرایکي قومونه دي دلته. په سرایکي کې دا بلوچان دي. په بلوچانو کې بین لاشاري دي لغاري دي دلته ریند دي او ډېر قومونه پراته دي.
له سناو راشمین څخه مې وپوښتل چې آیا په ډیر اسماعیل خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ نو هغه وویل
په ډیر اسماعیل خان کې بالکل نور مذهبونو خلک صاحب دلته عیسایان استاد دلته هندوان استاد بکنی علاقے کے زو سم په ډیر اسماعیل خان کې شاه آباد کې ما کور دې ما کور تر جماعت دی له جماعت سره دلته مندر دی له مندر سره ګرځا دا دلته شپه ورو بلی باندې دا کول سیج لګیا دی دا چې د دې تر من باندې څه مسله نشته.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د ولس پر ژوند جواک غږیږي. په دې اړه د سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شاهنواز میاخیل سره وغږیدم. شاهنواز میاخیل په ډیر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالي د موکو په اړه وایي
خوشحالي دي د سترونه دي هغه هغه څه تقریبا دي چې څنګه د نور پښتنو دي ودونه سوال کورځن سوا اېد دا نور دا سم واکې چې هغه باندې دي خوشي دغه کوي. دلته زموږ ډیر اسماعیل خان کې میلې کیږي میلې یو دلته میلا وا هغه خو له بده مرغه چې دی باندې سوا هغه ډېر داسې قومي میلا وا دا کو دا پوان ګانه دا کوچانو به خپل تور باندې مناوله چې کله به دوی کېترو کې واپسل په دغه موقع باندې وا اوس هم کال دی ډېر کالونه وسول چې دا شدت پسندي له وجه دا خلک ورغلل هغه باندې کړه.
له شانواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک د خوشحالۍ څنګه لمانځي؟ نو هغه وویل
او اترونه دوی درې چې دا دلته ډېر ښه اتر بازان ښه اترونه دي درې څا ورته وایي نور چې کم دی دلته خپل خپل دی اترونه خپل سټیپ دي چې تا ته وردګیا وایي صدرجار وایي دا چار خورته وایي دا ټول د څومره دی اترونه دي درې طریقې دي دلته موجود دي دا خلک کوي.
شانواز میخیل وای په ډیر اسماعیل خان کې هم د سخدریزی او ترهګری لعمله د کلتوري موسیقي میلې د پخوا پرتله ډیره کمی سوې ده.
وخت له ډیر دی خپل ډیر انتهایی دی خپل بته دا څه کله نه و دي چلته پټان کا کور نو اسې به هم ما دیګار پټه ما د خلکو دا کلو کې باندو کې دا څه خلک ول چې هغه با دا موسیقي کولا باندې ما دې به راوخه یو سوال به دور شو اور دا څه تی دی ورکیږي دی جستا.
نموړی د وجوهات وضاحت داسې کوي
دی وجه دا مذهبي توندروي ده بنیادی طور دا خلک خوف زده دي ولې چې موږ دا شالم میلا وکړو شالم میلا دا د موږ د اسماعیل خان دا ډیر لسپیړیو نه را شروع وا په خپل مخ باندې آزادانه دی چې نو د حکومت ته لار دغه نه دي چا خان نه دي چا نورو په خپل یو جوړه میلا وغونډو به جوړه شوه هغه کې بیا وخت سره سره اوس لا د ډیر اسماعیل خان پښتانه جنډپور مې خیل بابړو سرانه دا به هم مجموعي طور راتلل اوس په شیرانی مرانه رالی دا د جوب خلک به راتلل مندو خیل به راتلل سخت بېټنۍ به راتلی دا کیسې ختمې کړې دا یو ځل رالل هغه کې خو بیا جګړه وسوله ملایانو ته ماته وسوه دی خلق زخمی سول بیا دو هم کار چې دا خلق ورغلل دی په فیرینګ بوکه خلق بوکس برسول بیا هغه وخت نه باندې ده.
شانواز میخیل ویل سخت درزی د ډیر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه غیزمنه کړی ده.
باور هم لمانځه تلای دی خلق خوف زده دی بار نه ودی هغه حجره محفلونه هغه د شپې دغه دغه ختم شوي هغه ختم شول هغه نشته یو بل سره ورشه درشه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه شوه پاته لویان ختم شول اوس لوی څوک نشته هغه چې بس بوټي کا منله کېده خبره دې کوله چې هغه به یو اثر و اله منځه لاړلی اوس داسې شوی چې موږ هغه ټولنه چې ده هغه ماته شوه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقوقو لپاره له فعالې کاملا خان میاخیل سره وغږیدم. نوموړي په ډیر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي.
علی خان په حواله کې چې اوور آل ګورو مختلف ژوند کتونکي تاسو ته ورځي چې جو حواله سره بلې جو اوس خو فیملی دلته پښتنه هم دي بیا تاسو پته چرای کی سپیکنګ خلک هم څه دي هلته اوور آل دیش جو ژوند څنګه دي موږ اوس پښتونخوا کې اسې هم دومره ډیولپ نه دي شي جي او بیا هم دی خان زګورم چې نورې لکو نه لشکوتی بهتر په دې انداز کې چې تعلیم ورسره دي او خلکو روچان لري تعلیم لکه څوک افورد کولای شي خاص کر دا یونیورسيټي سره کالجونو او سکولونو له وجه جنکو تعداد څه دي.
کامیلا خان وای هلته اوس د پخوا پرتلا د تعلیم له زیاتوالي سره شواله راغلي دي.
انسانی حقوق په حواله سره اصل تشریح بهتر دی تعلیم سره سیاست کې هم جنجا پارټیسیپیشن کم چې اپورت اچول وحد پوری هم چې به شي جیل تک خپل لکه کوي پارټیسیپیشن ستدي وکلی ورزون نه خاص کر مو ضلع کې کمیا خېلی ګندپوري بابړو علاقہ دلته خواغه سے کلیول پر دې رواج کورونو کې دي شجه جدا سے ایکسپوژر نستا او جدا سے لکه جابز وغیرہ اپورچونټی هم نستا غا ایریاز کې.
نموړی وای بل پلا اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکول حق لا نه دی ورکل سوی.
ډیر اسماعیل خان کې هم زړه خبر دا اوور آل ترنګ کې چې جو هغه چې میټریک کو کی کا یونیورسيټي پر تعلیم کې خو بیا غن پس هغه کورونو کې او د کم کورس ون ځواک دی هغه کې کم چې مو سوسایټي دا هغه کې فیصله اسه هم شجو ته اختیار حاصل نه دی. نو ډی خان کې هم دغه څه صورت حال دی ایون کې سړو کې کمزوري هغه پیسې ګټي نو دی هغه خبر زیات اور د لیکي جن شجو خو غریبانو بالکل هم دا سچويشن کې ډیر شاته دی تعلیم اگر تاوم سے دی تعلیم اغا اثرات نستدیا
ل کاملا خان میاخیل زخم یو پرستل چی آیا پر ډیر اسماعیل خان کی پر میرمنو د تشدد پاړه معلومات لري او کنه. نو هغه ویل
خو تشدد تا بالکل ډومیسټک وایلنس خو ډیر لکه یو هټ ایشو دی ډی خان کی هم دا یو ایشو راځي لګیا شو جو سره دا خو ځاس خبره سوی چې دا د موږ ډیلی معمولات کې دی او دا خبره رد چوک تشدد وایي هم نه کنه دا خو تاسو زوایم مشته تشدد وایو ډی خان کی هم ډومیسټک وایلنس پر دی.
د کاملا خان میاخیلی په وینا پښتانه باید د میرمنو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
مشکور کوم خبره کو چې تعلیم ډیر بنیادی شی دی تعلیم سره سره ما خپل کم چې خیال دی میرمنو د پاره کوم شی چې هغه به اته کو ډیره خبره کې دی چې موږ وایو دا هم دی وسیدا حقوق حقوق ډیر زیات دي میرمنو او زموږ چې واړه دی ورته ملاو سي کوم چې اوس موجوده صورتحال دی هغه کې چې ډیر نه لکه یو خو چې هغه ته کم ریسپیکټ دی کم دی هغه یو مقام دی هغه موږ پښتون کلچر کې هم دیشا ډېر عزت او ریسپیکټ لري او په اسلام چې څوک مذهب اسلامي تاسو خبره وکړه چې خلک اوس مذهب ته نظر ګوري نو مذهب هم دغه شی وایي چې دیشا ډېر احترام دی تعلیم بنیادی دی مذهب هم اجازت ورکوي او موږ اوس پاکستان آئین هم اجازت ورکوي او اوور آل کم دنیا مخې ته روان ده هم دغه شی ریکوایرډ کوي دغه دواړو خبرو سره سره چې کومه درې هم خبره چې روزګار خواته دي اگر شجې راځي معاشي بحالي ډېره ضروري ده.
د دې سیمې ګټه وټه نومیالی د دغه سیمه.
سنا اولا شمیم په ډیر اسماعیل خان کې د 1300 سیاسي شخصیتونو په اړه وای.
تاریخی طور باندې په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان څخه اول دلته حاجی رمضان خان او دلته عبد الله خان ایم ایل اے پاتې دي، سردار فضل خان ایم ایل اے پاتې دي، دلته نصر الله جان علی زی پاتې دي، او دا ډیر مشهور خلک دي. او په دې کې به احمد نواز خان صدوی چې نواب ډیر ورته وایي، دا د هغه زور نواب الله نواز خان کوم د ګومر یونیورسټي کې کوم په 1974 کې جوړ شوی ده، هغه د مځکه په زرګونه کنال مځکه ورکړې ده، آصف مفتی ورکړې وه، او اولنی وایس چانسلر هم سردار الله نواز خان صدوی و نواب صاحب، او دا ډیر تاریخي خلک وو. او د ډیر اسماعیل خان لپاره د ډیر لوی خدمات دي.
او کلر رڼا په د مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مواچوي.
بالکل، د تاریخي شخصیتونو دي، داغه کم زمن دي، اوس کول سیاسيان دي. دلته یو مولانا فضل الرحمن صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دی، لطف الرحمن صاحب یا د صوبای اسمبلی ممبر دی، عبد الرحمن د ډیسټریکټ اسمبلی دی، مطلب کول غوړو په اسمبلو کې ناز دي. بس لګیا دي ډیر اسماعیل خان خدمت کوي د څنګه ده.
نموړی وویل چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړی دی.
د ادب په لحاظ باندې دام ځکه ډیر ډیر شیرازم ځکه ډیر درنم ځکه دلته چې ډیر اسماعیل خان کې نو تاسو ته هم د کم اول پاد غلام محمد کاشر نوم به تاسو ورولې دی. د اردو یو ډیر لوی نوم دی په پېښور کې، اوسه دلته د تحصیل پارپور سره د تعلقو. طاهر کولاچی صاحب د پښتو ادب ډیر لوی نوم، د تاج نه منتظر بیٹھنه سره دا یو ډیر لوی نوم، او نوټ داسې ډیر سوسه شاعران دلته پاتې شوی دی. زه به د سلیکی ورو شاعرانو تاسو ته نوم واخلم. دلته یو عبد الله یزدانی صاحب دی، دا ډیر د سلیکی ډیر شاعر دی. پروفیسر غفار بابر صاحب وو، دلته پروفیسر نذیر عشق صاحب وو، او داسې نور ډیر دي. اوس هم بیا خدمت کوي لګیا دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات هو اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري. خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.